تا 15 دقیقې ګرځي میسلرو خطر هغه وړاندې خبرونه. د بخ نړیوال سازمان وایي له طالبانو سره باید د بشري حقوقو د نقص په اړه کتاب حساب کتاب وشي. د جنوبي اسیا لپاره د بخ نړیوال سازمان کمپاینر همایره حمیدی ویلي دي چې طالبان له مافیات سره سره له بشري حقوقو څخه سرغړونه ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې ادعا کیږي په تیرو لسو ورځو کې څو فعالې ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی د طالبانو لخوا نیول شوې دي او د ځای او حال په اړه یې معلومات نشته. دا پاکستانی او سرحدي چرواکي ویلي تر هغه بد چمن دروازه نه خلاصوي چې طالبان دی او پاکستانی سرتیری قاتل ور ونه سپاري. دغه دروازه د اکشن بې پورې روس له هغه بند شو چې په ظاهره د طالبانو یو وسلوال د پاکستان پر پوله ساتو سرتیرو دز وکړي او لکتر لګي او تني وواژه او دوه نورې ټپيان کړل. په چمن کې د پاکستان د کمیسیاري برستيال عبدالحمید زهري امریکا غږ ته ویلي دي د غلار بد سوداګرو پوړاندې تر هغه بندوي چې د بریټ مسؤل ورته نوي سپارل شوی. نو موري ویلي دي د چمن دروازه پرون مازیګر د لنډ وخت لپاره د عام خلکو پر مخ خلاصه شو، خو هیڅ یو سوداګریز موټر د تګ راتک اجازه نه ده ورکړل شوې. اروپایي کمیسیون اعلان کړی چې د افغانستان په ګډونې 15 هیوادونو ته د خوراکي توکو د رسولو لپاره 210 میلیون یورو ځانګړي کړي دي. د کمیسیون پرون په خبر پاڼه کې ویل چې په افغانستان کې د خوراکي موادو له سخت کمښت سره د مقابلې لپاره 15 میلیون یورو ځانګړي شوي دي. ویل کېږي چې پاتې پیسې مالی، نایجیریا، چاد، جنوبي سویډان، ایتوپیا، سومالیا، یمن، سوریا، لبنان، وینزویلا، کولمبیا، اکوادور او پیرو سره مرسته کوي. دا ترکی پولیس ویلی دی چې د یکشنبه ورځ د مرګونی برید په تړاو یو خزنی ولیدا. یکشنبه د استنبول په استقلال واټ کې وی 14 لکټر لګښ پک کسان ووجل او تر اتیا او زیات نور ټپيان کړل. د ترکی د کورنیو چارو وزیر سلیمان سلو اعلان کړی چې چاچ بم ځای پر ځای کړو د پولیس لخوا نیول شوې دی. پولیس ویلی دی چې دولس امنیتی کمرې کنټرول کړي دي، یو شو زینو باندې چاپی وهلې دي او شپک څلويخ شکمن کسان د پښتون لپاره نیولې دي. او د اوکرين ولسمشر وای روسي ځواکونو په خیرسون ښار کې ټوله مهمه ودانه ویجاړې کړې دي. ولادیمیر زلنسکی تیر ماښام د نومبر 14 خپل شپنی وینا کې ویل روسي ځواکونو له ښار د وټلو پر مهال په لوی لاس د برېښنا مخابراتو او تلویزیون تاسیسات نړولې دي. د اوکرين پوځي چارواکو د تیر جمعې پورس خبر ورکړ چې خیرسون ښار له روسانو ونیو او د توی خپل ځواکونه په کې ځای پر ځای کړل. د اوکرين د انرژي شرکت پروند شنبه ویل دوی هڅه کوي چې د جمعې په درشل کې د انرژي نړیوال شوې تاسیسات بیرته ورغوي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په تیرا نګدې یو میاشت کې دا دویم ځل دی چې د طالبانو د حکومت وسلوال ځواکونه د کابل ښار د هستوګنو په سیمو کې د دوی په ټکو پر خوارجو یا داعش عملیات کوي. د دغو عملیاتو پر مهال درنې چاودنې او ډزې کیږي چې د سیمې خلک په ځانګړې توګه ماشومان او ناروغان ویروي. تر ټولو تازه پیښه د یکشنبه په شپه د خیرخانی په سیمه کې پر داعش سخت دریزو عملیات و چې طالبانو اعلان وکړ پایله کې 15 تنه وژل شول. نږدې میاشت وړاندې یعنی د اکتوبر په 28 د کابل په اتمه ناحیه شاه شهید سیمه کې هم پر داعش ورپکو ورته عملیات وشول چې شپږ تنه پکې ووژل شول. پښتني دا دي چې د هستوګن په سیمه کې د دومره درنو عملیاتو اړتیا څه ده؟ له پوځي او امنیتي پلوه نور کوم لارې چارې دي چې طالبان کولای شي د داعش ځالې له منځه یوسي؟ طالبان وایي د داعش ګواښي 98% دفع کړی. آیا رښتیا هم همداسې ده؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 15 دقیقې کې پر همدې مسأله خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانی دي د پوځي چارو کارپو او د دفاع وزارت په خوانی چارواکي جنرال محمد رادمنش او د پوځي او امنیتي چارو بل کتونکي جنرال یوسف امین زازای. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. جنرال صاحب رادمنش استډیو ته وصل دی. رادمنش صاحب ستړي مسي راځي له تاسو نه به پیل کو. په تیر حکومت کې هم چې تاسو په دفاع وزارت کې وای د کابل ښار په یو شمیر سیمو کې او یا هم په نورو ښارونو کې عملیات کېدل د سخت دریزو په وړاندې، اما دومره اوازه به نه و، مثلا دومره چاودنې به نه کېدلې، عملیات به تر ډیره په پټه تر سره کېدل یا به په مخفي ډول تر سره کېدل. دا مهال چې طالبان عملیات کوي چاودنی کیږي، توغندی واریږي، داز کیږي، فکر کوي لامل څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته ټول هغه لګون چې هغه اوردم کې چې موږ اواز اوري. د تاکتیک اسکری په اساس عملیات د کرونو په منځ کې ډیر پیچیدلی او مشکل دی چې باید جدا مراعات وشي. باید اول استخبارات او عسکری قطعات په تفاهم سره په منطقه کې داخل شي او استخبارات خپل معلومات محل قمانده ته ورواستوي. پولیس مسؤول ده چې کورونو ته داخل شي او په احتیاط سره هغه کسان چې ځان سره سلا لري یا مشکوک دي ونیسي او خلاصلای کی. ممکن ده چې په دغه عملیاتو کې ځینې توکي وی، اما مهم دا دی چې باید د خلکو په منځ کې ډیر احتیاط وشي چې رواني، سیاسي او اجتماعي مشکلات رامنځته نشي. اما لیدل کیږي چې په دغه عملیاتو کې یقینا خلک زوریږي او خلک پوهیږي او خلک وایي چې آیا دا رښتیا ده چې دلته داعش و که نه. زه فکر کوم چې داعش پوهیږي چې دی څه وکړي. مهم دا دی چې د دولت یا د طالبانو ویندویان همیشه وایي چې داعش په افغانستان کې نسته. که داعش په افغانستان کې نسته، پس دغه تعاملات په خیرخانه شاشید یا کتل خیرخانه کې کیږي دا د څه دپاره دا ولې؟ او خلک په دې کې داسې نظریات لري چې ممکن ده د دوی خپلمنځي اختلافات باعث ګرځېدل چې په خپلمنځ کې دغسې شخړې درامن ستې او د خلکو په منځ کې ځینې مشکلات جوړ.
موږ ډیره هڅه وکړه چې د کورنۍ چارو وزارت ویان ته د طالبانو بلنه ورکو. هغه ویل چې په دې بحث کې ګډون نه کوي او وی ویل چې باید د طالبانو ویاندویان یا خپل خاغلی ذبیح الله مجاهد په دې بحث کې ګډون وکړي، خو وخت تنګ وو، موږ نشو کولای چې خاغلی مجاهد سره اړیکه ونیسو. تاسو ویل چې د پولیسو دنده ده چې ورسي که کوم کور کې مشکوک کسان وي وسلوال ونیسي، اما فکر نه کوي که چیرته ویره موجوده وي چې دغه وسلوال ممکن د ځانمرګ او بریدونو واسکټونه هم له ځان سره ولري، د پولیسو لواسه به پورته وي چې له منځه یوسي؟ یعنی د ځانګړو قطعاتو موجودیت څومره مهم دی، خصوصا د هغو قطعاتو چې چیرته وسلوال یا ترهګر ځان سره د انتحاري حملو واسکټونه نور چاودیدونکي توکي لري، هغه په اسانه له منځه یوسي؟
پاته په خوانی دولت کې هم همدا قصې مسائل را منځ کیده. مثلا په یو قطعه کې یا په یو تعمیر کې چې هلته خلق نی، اما دلته چې په منطقه د ناحیې 15 وی ورته چې هلته ځای په ځای شوی ده، دا د ملکي خلکو کور دی. دا عجیبه ده چې دی څه رقم دلته داخل شوی دی، څه رقم د کمه نه راغلی دی، چا راوستی ده دا او که راوستی څه رقم راوستی؟ دا مهمه ده چې د خلکو سره په ارتباط د ناحیې د وکیلانو د هغه کسانو چې په جادو په کوڅه کې یعنی وکیل ده او د منطقې د پولیس سره همدارنګه ځینې نور مدني خلک چې دي، دوی سره باید دغه کورونه تر تحقیقات لاندې ونیول سي. پس له هغه نه چې رښتیا هم دلته انتحاري ده، انفجاري یا مسلح و خلکو ده، د دوی په مقابل کې اجراءات وشي. اما زه فکر کوم چې خلک هم همداسې وایي چې دلته د داعش نفرات دلته نه راغلی، ممکن ده چې نور بل خلک هلته ځای په ځای شوي وي. اما مشکل دا دی چې داعش پوهیږي او خپل کار کوي، اما د طالبانو حکومت د دشمن او د دوست کوم ښه تعریف نه دی ورکړی. او داعش یقینا چې پر دوی باندې هم خاندي او هم خپل کار کوي، اما مشکلات هم هغه صفات سوی او دولت تر ګواښونو لاندې همداسې خپل ژوند تیروي او قطعات په چالشونو کې اخته کیږي.
سلامات اوسې ارادمنش سیب ډیره مننه. طالبان وایي چې د داعش ګواښ بشپړ دفع نه دی، 98% وایي چې د داعش ګواښ دفع دی، 2% پاتې ده چې ممکن همدغه ځالې یا د دوی موجودیت همدغه 2% ګواښ وي. ډیره مننه. کور مو ودان د بحث بل میلمه ته راځو. ښاغلی جنرال یوسف امین زازای هم را سره وصل دی. زازای صاحب، ستاسو په نظر د دغو عملیاتو څرنګوالی تاسو څنګه بولئ؟ آیا اړتیا ده چې د هستوګنو په سیمه کې په دومره درانه بڼه باندې عملیات ترسره شي؟
ګوره، اول خو زه راشم په دې باندې چې د هر خالف نظام پر وړاندې دلته چې کومې کارې یا خبره تروریستي ترهګرې ډلې وي، دوی ته هدف ستراتیژیک هماغه نظام ده. یعنی دوی په کل کې د هغه نظام پر وړاندې ستراتیژیک ملګري دي. دا که داعش وي که نورې تخریبکارې ډلې وي که نور هغه وي، تاسې په جمهوریت وخت کې اوریدل چې یو ډلې دلته تروریستي تخریبکارې ډلې دي. زما په فکر سره چې هر څه اوس په داعش باندې کېدای شي خاتمه وشي. هلته به هم مخکې د وسلوال مخالفین صرف طالبان وو، دواره پېښه به چې کېدله دا به په طالبانو باندې کوله چې دغه طالبان وو، ځکه لویه جګړه طالبانو د حکومت او نظام سره درلودله. دا یوه مسله. دوهمه مسله دا ده چې د هغه مهال کې چې هغه استوګنځي او خلک اوسي ورته اوسېږي، او دلته بیا تخریبکارې تروریستي ډلې ځای نیسي، د هغې دپاره خاص ځانګړي پروګرامونه، برنامې او قطعات ورته اوسېږي. نو ځکه چې ډېره زیاته مهمه دا ده په دغه عملیاتو کې چې خلکو ته د خلکو سر او مال ته به زیان ونه رسي. دا اصلي هدف ده چې
جنرال صاحب، طالبان وایي چې دوی خپل ځانګړي قطاعات لري. دوی په دې یو کلنۍ کې د خپلو ځانګړو قطاعاتو ننداري هم ترسره کړي. فکر کوي دوی له نورو لارو چارو نسي کولای چې دغه د داعش ځالې له منځه یوسي؟ که چېرته رښتیا هم په هستوګ نسیمو کې داعش وسلوال ځای پر ځای کیږي، د لمنځه وړو نورو لارې چارې هم شته، او کنه همدغه درانه عملیات د توغندیو وارول او چاودنې د حل لاره ده؟
نه نه، دوی خو ما هو تاسو مخکې عرض وکړو، زیړې بوشکې هم کورو ته ورخطا شوي دي. په نه خو ډېر تخریب ډېر زیات هغه ده. که نه اول خو هغه سیمه باید تخلیه شي، سیمه باید تخلیه شي د خلکو نه، او دوهم دوی باید هغه سیمه محاصره کړي. یعنی دښمن اولین کار چې تاسو کوي هغه باید محاصره شي، دښمن باید تهدید شي او صبر ورته وشي. داسې نه شي کېده چې تاسو دښمن منځ وړي او هلته سیمو خلکو ته زیان رسوي. حتی مثلا په شاشهید سیمه کې، په شاشهید سیمه کې یو ملکي وګړی تاسو ته راپور هم تر نن لرلی و، ملکي وګړی هم شهید شوی و. هغه ځکه چې خپل موټر ته راغلی و، موټر ګوشه کې لګېدلی و. یعنی دلته د ملکي خلکو هغه د سر مال مثلا لومړیتوب لري. تخریب مثلا د ملکي د خلکو کور د سرمایه د خودیر یو لوی مسؤلیت ده، او بیا ترقي نورې لري. مثلا هلته ډېر مسایل دي چې ځای بندې ګازي مسایل نه استفاده کېږي، ډېرې نورې طریقې لري چې هغه د همسایه د کور له طرفه بام ورته سورای کړي، ګازي مسایل استعمال شي، بمونه د ګازي استعمال شي، ګاز ته استعمال شي، او بل ولیدلی شي تشخیص شي چې په یخ کور کې خو نور څوک نشته. که نه مثال 5 کسه تورستان ورننوتلي وي، کېدای شي چې دغه په زور ننوتلي وي، او کېدای شي چې هلته څوک خبر نه وي، هلته ماشومان وي، زنانه وي، نو د هغو سره نه وي څنګه کېږي؟
مننه کور ودان. او جنرال صاحب، مننه تاسو ته بیرته راځو. راځي چې رادمنش صاحب ته ورسو، ځکه رادمنش صاحب په دفاع وزارت کې پاتې شوی. آیا دفاع وزارت هم چې طالبانو تور پاتې شو داسې وسایل درلودل، یعنی د افغانستان په خوانیو پوځیانو داسې وسایل درلودل چې هغه غازی وي یا مثلا د اوښکو بهون کې غاز په توګه استفاده ترې وشي؟ جنرال صاحب، رادمنش تاسو څه فکر کوئ؟ طالبانو ته حکومت تور پاتې شو، خصوصا په کابل کې مثلا جګړه ونشوله، د دفاع وزارت د استخباراتو د ریاست ټول تجهیزات ورته تر یوې اندازې پاتې شول، داسې تجهیزات چې
مثلا دوی دغه سي عملیات پر مهال ورڅخه ګټه واخلي، مثلا هغه کې لاسي بمونو استفاده وي، مثلا د ګازو استفاده وي چې په یو ډول کې څوک د کوټې د نن وي هغه مثلا مسموم کی، یعنی په نور لارو چارو لمنځ وي سي د داعش وسلوال شي دوی خوارج بولي درنې چاودنې د بشکو چاودنې پونه سي.
ممکن په هغه وخت کې هم قطعات صفردار په امنیت ملي کې درلودل او هم په پولیس کې تیر په ندرت باندې کله ضرورت کې د سیمونګ خپل مفرزه یا د اطفائیه یا مثلا د کوماندوګان او د دوی د پشتیبانی په خاطر هلته استولی وي. اما یقینا وزارت دفاع کې داسې امکانات وو چې منطقه محاصره شي او پس له محاصره نه د ځینې هغه امکانات استفاده شي چې دشمن ونه کولی شي چې نور زیات خپل فعالیت توسعه ورکړي. او موږ دغه څه تاکتیکونه درلودل، اما خوشبختی په هغه وخت کې دا و چې موږ په د کورونو په منځ کې داسې حادثات نه و رامنځته شوي. داسې په کورونو کې دا خلک ننوځي دا یو سوال دی، او دا سوال باید خپل د طالبانو ویندویان تاسې ته ځواب ورکړي. اما موږ هر امکانات درلودل، مثلا د بیهوش کوونکې توکې، همدارنګه رسپانونه، همدارنګه زینې او نور شیان ته دشمن ته موږ دوکه ورکوله، د شانه زموږ قطعات د دشمن په سر کې یا د هلیکوپتر یا د زینې یا په هر رنگ ته امکاناتی و موږ خپل ځان رسول او دشمن ته گزارونه ورکول او د منځه یورل. اما اوس د خلکو په منځ کې داسې شخړې رامنځته کیږي، دا هم د دشمن له طرف نه چې دوی پلان ډیر بیرحمانه دی، او هم د دولت له طرف نه دا غیر مسلکی اجراءات کیږي.
بله،
اول باید صاحب محاصره شي، پس له محاصره نه دوی ته اخطار ورکړل شي. یعنی دا مهمه ده چې موږ بیل تلفات نه خپل هدف ته ورسیږو، اما هلته د دولت او د دشمنانو او همدارنګه د خلکو په منځ کې ډیر تلفات رامنځته کیده. مهم دا ده چې یو نفر هم نه دی پاتې سي، دوی نه پوښتنه وشي چې دوی سرچینه چیرته ده. موږ باید اصلي مطلب ته چې د داعش سرچینه چیرته ده موږ پیدا کړو، چې د حق ځاینه موږ ورته خپل گزارونه ورکړو.
کدای سي طالبان د معلومات ولري، استخبارات سره ممکن د معلومات وي خو دوی به رسنیو سره نه شریکوي. موږ جناب جنرال صاحب د طالبانو د حکومت د کورنۍ چار وزارت ویان ته هم ولیکل سهار چې د بحث کرا سره ګډون کی یا د اقل د عملیاتو د سرنګوالي په اړه موږ ته معلومات راکې، خو وي ویل چې دوی نشي کولای برخه واخلي په دې بحث کې.
دا وضعیت خود خلکو مال دی، دا وضعیت امنیت رواني مشکلات دا د خلکو مال دی. مونږ باید خلکو ته خپل معلومات وړاندې کو چې د دوی هدف دا و، د مونږ هدف دا دی، دا د کمی نه راغلی دی، دا دا اصلا باید خلکو ته وویل شي چې خلک پی پوشي او د خلکو نگرانی حل شي. کنه همیشه خلک وای چې دلته یا حالته داعش راغله او داعش داسې کارونه کوي او دولت دومره ناتوانه دی. نه، باید دولت خپل توان د خپل دشمنانو په مقابل کې په ښه توګه استعمال کړي. نه، اوس خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې مخدره مواد، اختطاف، وجنه، غلا، بیکاری، د حقوقو په نظر کې نه نیول.
بله، رادمنی صاحب،
ټول مشکلات دي چې په افغانستان کې شته، اما دا هم یو مشکل ده.
و زه لګ په همدې موضوع غواړم تم شم د عملیاتو لسرنګوالي به وسره شو دي چې په افغانستان کې عملاً امنیتي ګواښ څومره موجود دی. غواړم چې لزازي صاحب نه دا بحث پایل کم بیا به وروسته تاسو ته بیت راسو. خغلی رادمنش و خغلی زازي، طالبان وای چې د داعش ګواښ کې 90% د فکړې دی په د افغانستان په ختیځ کې داعش وسلوال لمنځه وړي دي چې په خپل حالت فعال او ځالې درلودي. د دغه سي دالو موجودیت لکه په کابل کې چې په تیر نګدي یو میاشت کې دوه ځای دوی مثلا مرکز ونیو، طالبان وای چې خوارج یا داعش لمنځه یوړل. دغه ډول ډلې او دغه ډول ډلو موجودیت په څه معنی؟ آیا دا 2% ګواخ بللی شو او وایي چې 90% موضوع حل ده او کنه فکر کوي ګواخ ډیر دی، طالبان نه غواړي چې ګواخي وبولي ځان ته؟
ګوره، ګواخونه شته، ګواخونه شته، د کوم جبهې جنگ نه ده، د چریکي عملیات دي په کابل ښار کې، دوی چریکي افراد لري، هغه په کورو کې اوسېږي، هغه په ابدو ښار کې اوسېږي، ژوند ورکی کوي. دا په لویه کې د استخبارات او کشفي ادارو مکلفیت ده چې دوی باید کوم جنایت تجهیزیږي، اکمالیږي، او هغه جبهه چیرته ده، مرکز چیرته ده، دا د استخبارات او کشف دنده ده چې هغه باید تعقیب شي. او په څنګ دې کې موږ د جمهوریت کم هم درستونځو درلاسه ډېر خارجي قطاعات مراکز د کابل ښار کې وو. موږ به ملته اعتراض کولو چې تاسو په کابل ښار کې څه کوئ، تاسو باید ووځې اطراف ته ووځې، دلته استوکان ځایونه دي، هلته هم موږ تلفات درلودل، هلته هم همدغه چاودېدونکي مواد یا کو حملې چې په دولتي مراکز باندې کېدي، هلته هم په کابل ښار منځ کې د اوسېدل دوی چریکي نفر لرل، دوی چریکي افراد لرل، هغه ته وسلې راتلې، هغه ته مثلا چاودېدونکي توکي راتلل. نو په کل کې مثال اوسېدا کېږي چې ولس همکاري و، پس د ولس همکاري هم ډېر لوی
بالکل. او په خوا چې مثلا طالبانو بریدونه کول، خو ویل کېدل چې پاکستان ورسره مرسته کوي، ایران ورسره مرسته کوي، حتی روسیا هم ویل کېدل چې مرسته ورسره کوي، ځکه مشترکات سره درلودل. مثلا امریکایان په افغانستان کې وو، او امریکایان نه په ایران خلګېدل، نه مثلا په روسیې خلګېدل، او نه ممکن په پاکستان. پښتنه دا ده چې داعش دلته ډېر په سیمه کې یا په گاوند کې مشترکات نه لري، د داعش مرسته به له کومه ځای کېږي؟ څه فکر کوي تاسو؟
ګوري، داعش لوی ګواښ ده. موږ به لومړی نم اول نم ویلي وو مخکې دغه نه چې امارات اسلامي راشي، موږ بحثونه کړي دي. داعش ګواښ ده. ګوره، داعش کې په منځ کې په افغانستان کې د نن زمینه ورته مساعده ده. تاسو په فرانسه کې ولیدل چې د داعش ملاتړ وشو، په پاریس کې غونډه وشوله چې موږ د داعش سره ډېر مشترکات لرو، باید د داعش سره ومنو، هلته پرسپیت وپېژندل. هغه څوک وو؟ یعنی دا انده غربي نړۍ ده چې هغو ته ځای ورکړی دی. ولې هغه خلک ونه نیولی شول؟ ولې په فرانسه کې هغه خلک ونه نیولی شول چې هغه د داعش ملاتړ یې وکړلو؟ فکر یې ده د داعش سره هم دلته بعضې مخکې دته وي چې تخریبکارې ډلې دي چې مشترک منافع لري، یعنی ستراتیژیک ملګري دي د دغه نظام پر وړاندې. هغه تخریبکاره ډله هغه په خپلو منځو کې هغه مشترک اهداف تعقیبوي، او په خپل منځو کې اهداف ویشي، او د دې او چې کوم جنه تقریر کیږي، د کوم جنه رهبری کیږي، د سیاسي امکان له چې رهبری نشي. همدا پاکستان هم د اوس د فکر کوم چې د دوه تقریر کارو ډلو سره بحثمن لاس لري، حکومت شوای درهم قرائن او غوازیت ته په کتو سره ممکن دا ثابت کیږي چې د افغانستان ولې همیشه جګړه ده، ورکی همیشه ولې انفجار انتحار ده، ځکه چې افغانان هیڅ وخت هم کوم کې دغه جګړې نه وو، هیڅ وخت
کور ودان ځای سي
دغه جګړې هغه بهرانيان دي.
ډېر مننه. سلامات اوسې جنرال صاحب. راتمنش، تاسو څه فکر کوئ؟ روسیا له داعش ویره لري، ایران تری ویره لري، د منځنۍ اسیا هیوادونه تری ویره لري، عملاً په تاجکستان او ازبکستان باندې توغندي هم تو غول داعش چې بیا طالبان ونیول په کندوز کې په خان آباد کې. څه فکر کوئ د داعش د ډلې موجودیت څنګه په کابل کې توجیه کېدلی سي، او له دوی سره مرسته فکر کوئ له کومو چینلونو کېږي؟ آیا بیا هم پاکستان فکر کوئ ملامت دی او کنه؟ د سیمې او نړۍ نور چینلونه هم دي چې له داعش سره مرسته کوي، او دا ورتیا ورکوي چې د کابل په مانس کې دوی لارسي چاودیدونکو توکي ځای پر ځای کیا، په یو جماعت یا په یو خونیز مرکز باندې بریدو کی.
تاسو ته به تر معلومه ده چې نږدې 50 کال کېږي چې موږ په دغه سیمه مشکلاتو کې اخته یو. اوس هم د داعش په نامه یو متحجر ګروپ دی د منطقې د استخباراتو په وسیله رامنځته شوی دی، او دا یقینا چې د طالب جایگزینی به وي. دا معلومدار ده چې ټول برنامه د پاکستان د عمق استراتیژي په اساس په منطقه کې رامنځته کیږي او دا حتما د سیاست او د اجتماعي جیوپولیټیکی او نورو مسایلو کې دا دخیل ده او دا مهمه ده چې دا متحجر گروپ افغانستان کې د منطقې د استخباراتو په وسیله تمویل کیږي او دلته د دوی اشهر د دوی مشکلات د دوی ټول هغه مسائل چې په افغانستان کې منافعات لري د افغانستان پر خلکو باندې دي. دا معلومدار ده چې د موږ هیواد جغرافیا نه ابهار سره ارتباط لري نه د سراسن نور بل هیواد ته سي مثلا وایي سي هلته داعش دی. داعش راځي پاکستان ته، داعش راځي نور هیوادو ته او دغه هیوادو په وسیله افغانستان ته راځي او دا مهمه ده چې د طالبانو حکومت په ډیر ښه توګه په دې باندې خپل اطلاعات تکمیل کړي په پوسی چې داعش کومه ده. داعش غل نه دی، داعش مثلا د اختطاف چی نه دی، داعش د نورو خلکو سه اوس په یقیني توګه مونګورو سه په لار کې محاکمه کیږي نه دی. داعش اصلا د طالبانو دشمن دی سه دی باید پی پوهی. اما حق کسان په افغانستان کې محاکمه صحرایی کیږي سه حق نه داعش ده نبل او په حق کې د داعش نوم یې خودل کیږي. داعش یقینا چې په دې اساس خپل مبارزه ته بیا هم دوام ورکړي او د طالبانو نظام د همیشه د په دغه چالشونه کې مواجه کیږي او نسی کولای سي خپل هدف ته ورسیږي. مهمه دا ده سه داعش و پیجندل شي، اما تر اوسه داعش په افغانستان کې نه دی پیجندل شوی. داعش په افغانستان کې استه، داعش په افغانستان کې یو ګواخ ده، دا ګواخ به یې تر هغه وخت پورې چې طالبان په خپل ځان باندې پوشي او دغه داعش په یقیني توګه و پیجني او خلکو ته معرفي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان اوریدونکو. د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث همدلته پای ته ورسید. لخپل میلمنو د پوزي چارو له کارپو او د دفاع وزارت له پخوانی چارواکي جنرال محمد رادمنش او د پوزي او امنیتی چارو له کتونکي جنرال یوسف امین زازی صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دی وېد کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، سبې دی دنا وې دی دنا ورنظم، سبې دی دنا وې دی دنا ورنظم، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وخت په کومل ار دې را واستما، وخت په کما 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 ار دې را واستما، وخت په کومل ار دې را واستما، وخت په کما 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 ار دې را واستما، دخت کې بمرم وطن پخدس پارما،
پکم دخت کے بمرم وطن پخیس پارما وطن پخیس پارما وطن پخیس پارما